The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د وایس آف امریکا ډیوا راډیو ده. نن د خالي ورځ کال 2015 د فروری 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته واشنگټن ډی سي کې د فروری شپږمې نیټې د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیوا راډیو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هر کړی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته کامی تګلارې په حق له ورکړې شوې. شمېرې ښایي تیرو دوه نیمو میاشتو راسې تقریبا 10,000 خلک په بیلابیلو تورونو نیولې شوې دي. د یوکرین په مسله د روسي صدر ولادیمیر پوتین او جرمني او فرانس مشرانو ترمنځ زمون خبرې تری ختمې شوې. نن به روسي صدر د یوکرین صدر سره ټلیفوني رابطه کوي، خو د امریکا نائب صدر جو بایدن وای روس ته به د یورپ امن خرابولو اجازه کله هم ورنکړي. یمن کې طاقتور شیعه یاغیانو د قبضې وروسته د پارلمان ماتولو او ملک د چارو چلولو لپاره یو نوی صدارتي شورا اعلان کړی. د امریکا خارجه وزارت ویاند ماری هارف وای د یاغیانو د قبضې باوجود یمن کې د ترهګرۍ په خلاف د واشنگټن هلې ځلې جاری دي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ پر ضد د قامي تګلارې عملي کېدو وروسته چې کومې شمېرې جاري شوې ښایي چې د فوزي او غیر فوزي امنیتي ادارو لخوا دغه تګلارې لاندې قریبا 10,000 خلک نیولې شوي. دغه شمېرې جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته تفصیلات وړاندې کولو په مهال ورکړې شوې. د شمېرو تر مخه امنیتي ادارو 9,413 عملیات پنجاب صوبه کې، 1,500 سند کې، 2,000 خیبر پختونخوا کې، یو کم سلویخت بلوچستان کې، 386 اسلام آباد کې، 160 کشمیر کې، 21 گلګت بلتستان او 55 عملیات قبایلی سیمو کې ترسره کړي. روس وایي د صدر ولادیمیر پوتین او د جرمني او فرانس مشرانو ترمنځ د یوکرین سولې وړاندیز په اړه خبرې اترې ختمې شوې. د ښاغلي پوتین ویاند ویلي تیره شپه ناوخته ترسره شوې خبرې اترې مثبته وې، خو کوم تفصیلات یې نه دي ورکړي. ویاند دیمیتری پوسکوف ویلي د خبرو اترو وروسته به روسي صدر یوکرین صدر ترمنځ ټلیفوني خبرو اترې کیږي. د ترڅنګ به د جرمني چانسلر انګلا مارکل او فرانس صدر فرانکوس اولانډ سره به هم اتوار په ورځ نورې رابطې کیږي. د ماسکو غونډې نه وړاندې میرمن مارکل ویلي وو د دې او خاغري اولانډ لخوا دغه وړاندیز د یورپي امن د دفاع لپاره دی. جمعې په ورځ یمن کې طاقتور شیعه حوثي یاغیانو د ملک قبضه مکمله کړې او اعلان یې کړی. پارلمان مات شوی او صدارتي شورا جوړه کړې شوې. حوثي وسلوالو ټلویزیون د لارې جاري شوي یو بیان کې ویلي 15 کسیز صدارتي شورا به دوو کالو لپاره دغه سنی اکثریت ملک انتظام سنبالوي. دغه ډلې ویلي دي دوی به 1,550 غړو قامي اسمبلی جوړوي، کوم به وروستو صدارتي شورا منتخب کوي. امریکا جمعې په ورځ د حوثي اغیانو دغه منصوبه رد کړې او وایي دا د یمن سیاسي مسلې اجتماعي حل نه دی. بلخوا نیویارک کې د ملګري ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون ویاند ویلي د ملګرو ملتونو مشر یمن کې د اقتدار په خلا باندې اندېښمن دی. جمعې په ورځ د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي د اسلامي ریاست اندرا وډلې هغې دعوې پخلی نشي کولی چې وایي د ډرون بخنه وړم چې وایي د اردن لخوا شوي هوایي بریدونو کې هغه امریکایي مرستندویه کارکوونکي زنانه وژل شوي کومه چې د دغه تندرا وډلې په ولکه کې وه. د امریکا قامي امنیت شورا ویاند دی برنادټ ماهین ویلي دغه راپورونو باندې اندېښنې لري، خو د داعش د دغه دعوې کوم شواهد ورته نه دي ترلاسه شوي. بلخوا اردنی چارواکو داعش دغه دعوا یو مجرمانه پروپیګنډا ګرځولي. د اردن خارجه وزیر نصیر جدا ټویټر د لارې یو پیغام کې ویلي د ترهګرو لخوا استعمالیدونکي یو زړه حربه چې وایي ولکه کې موجود انساني ډال هوایي حملو کې وجل شوی. جمعې په ورځ د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي ګمان لري د بوکو حرام نومي تندروا ډله قریبا 4,000 پورې سخت دریزه وسلوال لري، په داسې حال چې دغه ډلې سیمه کې یو بلې ضلع باندې حمله کړي. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي دا ګمان هم لري چې دغه ډلې په ولکه کې اوس هم هغه 200 د سکول جنکې موجودې دي کوم چې دوی تیر کال اپریل میاشت کې تښتولي وي. چارواکو زیاته کړي هر څه که بوکو حرام داوا کوم چې عراق او شام کې فعاله اسلامي ریاست نومي ډلې سره رابطې دي، خو امریکا نه ګڼي دوی ته خارجي وسلوال راځي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف باندې غږ کړی چې د ایران نیوکلیایي پروګرام په حقله مارچ حتمی نیټې پورې کومې تګلارې باندې موافق شي. د امریکا خارجه وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي ښاغلي کیری خپل ایرانی هم منصب باندې جمعې په ورځ میونخ کې کیدونکې دوه ساعتو غونډه کې زور راوړی چې اوباما انتظامیه غواړي دغه لړ کې کومې لوزنامې ته ورسي. دغه دواړه مشرانو جرمني کې امنیتي کانفرنس په ترڅ کې ملاقات کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ تر ساعته خبرونو ته غوږی. د ډیوا راجو سهارنۍ تر ساعته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې شړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول به تاسو پام راګرځو پاکستان ته چې تیر کال 14 دسمبر باندې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو لخوا حمله کې کله چې ډېر بېرحمۍ سره ماشومان وژل شول او طالبانو د غیظ مواري هم ومنله، نو د پاکستان حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلار اعلان شو او د 21 آئینی بدلون د لارې دغه تګلارې ته قانوني شکل هم ورکړې شو. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته دغه تګلارې په حق له تفصیلات وړاندې کولو په محال شمیرې ورکړې شوې دي چې ښایي تیرو 2.5 میاشتو راسې کرنه چې دغه تګلار عملي شوې ده قریبا 10,000 خلک نیولې شوې دي. دغه 10,000 خلک په بېلابېلو جرمونو باندې نیولې شوې دي، څوک د کرکجن وینا خورولو یا د لاؤډ سپیکر غلط استعمال او دغه شان نور چې کم د کامی تګلارې په ترس کې کم شیزونو باندې بندیزونه لګولې شوې دي د هغې تورونو باندې دغه تنه نیولې شوې دي. دا وخت موږ سره د ډیوا راجو خبریاله رابعه پیر ټلیفون د لارې ملګرې شوې ده. رابعه، تاسو تار کړی وای رابیا پیر، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې په ترڅ کې تفصیلات ورکړې شوې دي، دا هغه کم تفصیلات کوم خبر راغلي وي نو اوریدونکو مخ خبر کړل.
جی صاحب، خټک صاحب، څنګه چې تاسو ویل دغه قومي تګلارې چې 13 د دسمبر په د میاشتې د 14 نیټه څخه دغه شروع شوی او پر دې باندې عمل درآمد شروع شوی وو، د کورونا چارو د وزارت له اړخه یو رپورټ وزیر اعظم ته وړاندې کړل شو چې تر اوسه پورې څه کمونه پورته کړل شوي دي او د تراګرو په ضد کوم عملیات شوي دي. نو د هغوی تر مخه د دغه شمیرې تر مخه کم سویلین او عسکري ادارو له اړخه چې کوم عملیات شوي دي په هغه کې د ټول هېواد څخه 10,000 تنه نیول شوي دي. په دغه 10,000 تنانو کې 1900 څخه زیات د پنجاب څخه دي، 1,500 څخه زیات چې د سند څخه، خو تر ټولو زیات چې دی هغه د خیبر پښتونخوا څخه، یعنی د 6,000 څخه زیات تنان چې دي هغه نیول شوي دي په دغه تورونو کې د خیبر پښتونخوا څخه. د دې سره په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د تراګرو ته چې کوم فنډونه ورارسي د هغه هم څه ګڼ شمېر کیسونه نیول شوي دي او منی لانډرینګ چې دی هغه 15 مقدمه درج کړې شوی دی او د دې سره سره سم مشکوک ترانزیکشن دی، یعنی پیسې چې د بهر راتلې هغه هم نیول شوی دی، څه کسان په دې تور کې نیول شوی دی او ورسره حکومت چې هغه د پر لاؤډ سپیکر او د غلط استعمال باندې هم بندیز لګولی، نو په دغه تور کې هم شاوخوا 2,000 تنه نیول شوی دی. دغه سی پر قهرجن کم ویناګانې چې دې پر هغه باندې هم بندیز لګول شوی او په دغه تور کې هم 3,500 تنه نیول شوی دی. مهمه خبره دا ده چې 3,500 ویل کیږي چې د حکومت د رپورټ تر مخه چې افغان کډوال چې دی هغه د هیواد څخه بهر وستل شوی دی او په دې بل اړخته چې دی کم د موبایل سیمونو کمپنۍ دی هغه ته هم ویل شوی دی چې د دې باقاعده تصدیق کیږي د سیمونو او رجستریشن به کیږي. نو تر اوسه پورې د دغه رپورټ تر مخه 2,500,000 سیمونو چې دی هغه تصدیق شوی دی او رجستریشن یې شوی دی. زه خټک صاحب، زه تاسو دا هم وایم چې د دغه رپورټ څخه وړاندې هم پرون د افغان کډوالو پر معامله باندې ډیر زیاتی اندیشنې څرګندې شوې وې چې هغه د دغه امنیتي ادارو لاړه ویرول کیږي هم او شدي او ماشومان نیول کیږي هم. نو د بهرنیو چارو وزارت چې دی هغه دا خبره په کلکه باندې رات کړه، وایي داسې ګامونه نه پورته کیږي خو د هغه کم چې رجستر نه دي افغانان، د هغه افغانانو په ضد چې دي څنګه تبه کوي، ولي چې په دوی کې د څه اړیکې چې دی هغه د تراګرو سره څرګندې شوي دي. دغه رنګه معلومات مخې ته راغلي دي چې چېرته چې دوی اوسېدو هلته د تراګرو پټ ځایونه دي. نو چې کوم نه دي رجستر شوي د هغوی په ضد دوی وویلې چې هغه به پاکستان حکومت چې دي څنګه څه عملیات ضرور کوي.
سمه ده، ډېره مهرباني رابعه پیر، تاسو موږ ته د ترهګرۍ پر ضد چې کومه قومي تګلاره ده هغې کې چې کوم پرمختګ روان دی په اړه تفصیلات وړاندې کول.
ډیر مننه په مخه مو شوچی.
د وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو خیبر پختونخوا ته. چرته چې د خیبر پختونخوا اسمبلی 13 ورځې درې قراردادونه منظور کړي دي. دغه قراردادونو تفصيلات څه دي؟ د کومو موضوعاتو په اړه منظور شوي دي؟ هم اورو د حمید الله په دې راپور کې.
بای اسمبلی په متفقہ قرارداد کې د پاک چاینا تجارتی لارې د امکاني بدلولو مزمت وکړو او د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پختونخوا پر ضد دغه ګام نه لاس واخلي. ای ان پی پارلماني لیډر صدر حسین بابک وویل
افسوس کو او دا غره پټای پاتې منټیریان ستا خبره ورکړو چې په دې مسلې ته د بریفینګ ورکړي. د عمران خان له خاموشي په دې منځبه باندې دا باندې خبره چې په دې صبح کې عمران خان حکومت دی او دا چې بازار را پاسي څنګه بازار باندې دې پاتو مشرات را پاسي دي او زموږ تر تمر دا یو مجلس دې صبح د خلکو تر توقعات دي.
د کامی وطن پارٹی پارلیمانی لیڈر سکندر شپا اویل د حکومتي اطلاب د ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي غبرګون قدر سوړو. خو د تحریک انصاف شاپرمان اویل دوی د نور سیاسي ګوندونو سره یو دی.
حکومت اتحادی حکومت اور اپوزیشن ممبران سب اس بات پر متفق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بابک صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی ہے. ہم سب کے یہ جذبات ہیں.
په یو بل قرارداد کې په فرانس کې سپکاوی د حقو غندنه وشوه او صوبایي اسمبلی په قرارداد کې غوښتنه وکړه چې د ازادي صحافت حق د سپکاوي د پر استعمال نشي. قرارداد د جمعیت علما اسلام مفتی سید جنان وړاندې کړی وو.
وسطانہ خاکوں کے شاد نہ صرف تمام مذاہب بلکہ تمام تہذیبوں کے خلاف بناونی سازش تصور کرتی ہے چون جو کہ تمام مذاہب کے مابین انتشار پیدا کرنے اور انسانی قتل اور غارت کی راہ امواق کو راہ کھولنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے کے مترادف قرار دیتی ہے. اس عملی ہر قسم کے دہشت گرد جو کسی صورت میں بھی ہو کہ مذمت کرتی ہے.
همدغه رنګ په یو بل قرارداد کې صوبایي اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا ولس ته د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې په مړانه هلال استقلال ورکړي. دا قرارداد مشتاګانی وړاندې کړی وو.
جس طرح 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سیالکوٹ سرگودا اور لاہور کی عوام کو بہادری اور شجاعت کے بدلے ہلال استقلال سے نوازا گیا اسی طرح خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی ان کی استقامت جواب مردی اور شجاعت پر استقلال
سے نوازا جائے. غنڈا دا گل دورز پوری اوزانڈاول شوا. حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر.
اوف امریکہ ڈیوا راجو دا گران اردن کو تاسو د ڈیوا راجو سہارنه در ساته پرونو تا غوګه. گران اردن کو تاسو پام را ګرځو د پاکستان اقتصادي خار کراچي تا چرته چې سمو د وړاندې یو فیکٹری کې اور لګیدو له عمله چې کوم زیان شوی وو کوم مالی او انساني زیان شوی وو دا غي د پلټنو لپاره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شوی وو چې هغه خپل راپور جاری کړی دی. دغه تحقیقاتی کمیشن کې یو خبره چې کومه واضحه توګه باندې ویل شوې ده چې دغه اور په قدرتي توګه یا حادثاتی توګه باندې نه لګیدلې، بلکې د دې پښا د یو سیاسي ګوند لاس وو. تفصیلات اورو د فضل عزیز په راپور کې.
محکمې ته په وړاندې کړې شوې رپورټ کې زیاته کړې شوې ده چې رینجرو یو هدفي وجون کې نیولې او دغه ملزم د تفتیش په محال ویلي دي چې هغه د یوې سیاسي ډلې سره تعلق لري او د کارخانې د مالک نه د 40 کروڑ روپو قلنګ غوښتنه کړې وه او د قلنګ نه ورکولو په سر یې بیا په کارخانه کې اور لګولې وو. د رپورټ تر مخه نیول شوی ملزم د کراچۍ میونسپل کارپوریشن نوکر دی. د رینجر ځواکونو قانوني افسر عدالت ته خواست کړی دی چې رپورټ دې عام نکړې شي. د صوبې د سترې محکمې د مشر قاضي جسټس مقبول باقر په مشرۍ د دوه کسیز ججانو بنچ صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې په کارخانه کې د وجل شوو خواریکو کورنو ته دی زر تر زره معاوضه ورکړی شي او د کیس اوریدنه به یوه اونۍ وروسته بیا کیږي. یاد دی به د کال 2012 د ستمبر د میاشتې په 11 نیټه د کراچۍ په بلدیه ټاون سیمه کې د جامو شخصي کارخانه علی انټرپرایزز کې اور لګیدلې وو او د اور لګیدو پیښه کې 295 خواریکخ وجل شوی وو. د دغه پیښه مقدمه د سایټ ټاون په تړنه کې درج کړل شوی وو او په اف ای آر کې د کارخانه درې چوکیداران، منیجر او د کارخانه مالک عبدالعزیز او د هغه دو زامن ارشد او شاهد بایلا نامزد کړل شوی وو. ارشد او شاهد بایلا په هغه وخت هم د قلنګ د غوښتو خبره کړې وه. دیوائی دڑکه خو هر یوی کارخانی والا تدا او پا کراچی کی دا کما پتا خبر ندا. مقدمه کی نیول شوی ملزمان وروستو ستری محکمی پا زمانت خوشی کردی وو. دا پیخی تحقیقاتی ٹیمونو چپکی دا اور ملوون کی محکمی دا چارواکو سرا پولیس افسران شامل وو. تحقیقاتی ټیمونو په کارخانه کې د اور لګیدو علت شارټ سرکټ یا د بجلی نه اور لګیدل ویلی وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
سف امریکا دی ورځ د ګران اردن کوستا سپام را ګرځو. یوکرين ته چرته چې د سولې راوستو په غرض یورپی مشرانو د جرمنی او د فرانس چې کوم مشران دي، انګلا مارکل او فرانکوس اولاندې، تیر ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره لیدنه کړې ده. دغه ملاقات وروسته د روسی صدر ویاند ویل دي چې خبرې ترې مثبت وي، حکم تفصيلات یې نه دی ورکړي. د دې وروستو دغه ویاند ویلی دی چې د روسي صدر به د یوکرين صدر پیټرو پروشنکو سره ټلیفوني رابطه کوي او اتوار په ورځ به یو ځل بیا د ټلیفون د لارې انګلا مارکل او فرانکوس اولانډو سره خبرې اترې کوي. خو د امریکا نائب صدر یا مرستیال صدر جو بایدن وایي چې د یورپ امن خرابولو اجازت پر روس ته کله هم ورنکړي. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا په راپور کې. سمینه احسن،
د یوکرین په مشرق کې د بالسیف د جنوري رهسې د جنگ مرکز جوړ شوی چې کله نه د حکومتي کنټرول لاندې په دې علاقه باندې روس مرستلرونکو یاغیانو حمله کړې. د جمعې په ورځ دواړو اړخونو په دې علاقه کې نښتي خلک راوستو د پاره لږ ساعت لډزبندي هم کړې. خو د یوکرین فوزي ویاند کرنل انډری لایسنکو تر مخه په ځینې علاقو کې جنگ وس هم روان دی.
په رایونی میستا د بالسو انټنسیونی سوبسترلیو زا استانیو دبو دیشو زنیزلسیا
په یوکرینی جبهه هغه وای د بالسیف کې تیرو سلیریشتو ګینټو کې بمباری لګه کم شوی، خو هم په دغه وخت لوهانسک او ماریوپول کې جګړه سخته شوی. هغه وای یاغیان په خارونو باندې حمله کوي. لایسنکو دا هم وای یوکرینی فوزونه د یاغیانو حمله ناکامه کوي او غټ تاوانونه ورته اړولي، مطلب چې شپېته یاغیان وجل شوی او سلو ټینکونه تباه شوی. خو بلخوا د یوکرین دوه فوزیان مړه او شپږ زخمیان دي. د دې خبرونو آزادو ذرایو نه تصدیق نشي کېده. لایسنکو وایي د بالسیف او نورو خارونو نه په سونو خلک راوستي هم دي. د بالسیف نه د خلکو راوستل په دې موقعه کېږي چې د فرانس او د جرمني مشرانو د جمعې په شپه په کرملن کې ملاقات کړي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ته یو نوی امن پلان مخې ته کېږي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند او جرمن چانسلر انګلا مرکل د زیارت په ورځ ورځ د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو سره هم په کیف کې په دې پلان بحث کړی وو. د امریکای خارجه سیکرټری جان کیری هم د یوکرین مشرانو سره په کیف کې لیدلې دي او دا خبره منلې چې د واشنگتن لخوا د یوکرین فوج ته د وسلې د سپلای په حق له د غور کولو خبرې د یورپ په دې حق له فکرونو سیوا کړي چې د سره به جګړه نور خوره شي. بلخوا د جمعې په ورځ په برسلز کې د امریکای نائب صدر جو بایدن په روس تور لګولې چې د نوي جګړه مارانو او فوزي آلاتو د سپلای په وجه جنگ نور سخت کړی دی.
This is a moment where the United States and Europe must stand together, stand firm. Russia cannot be allowed to redraw the map of Europe, because that's exactly what they are doing.
هغه وای دا وخت دی چې امریکا او یورپ یو ځای شي. روس ته دا اجازه نشي ورکړی کېده چې بیا نه د یورپ نقشه بدل کړي، ولی چې هغه هم په دې لار روان دی چې کله نه د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس مرسته لرونکو یاغیانو په سرکاري دفترونو قبضه کړي، هغه وخت نه وسه پوري 15,300 نه زیات کسان وجلې شوي دي.
وایس اف امریکا دی وراج د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو یمن ته، چرته چې یو نه وړاندې د شیا حوثی یاغیانو صدارتي ماړه باندې قبضه کړی و او دا غي ورستو د یمن صدر او دا غي کابینه استفاګانه ورکړي وي. خو اوس د حوثی یاغیانو ویل دي چې پارلمان یې مات کړی دی، یعنی د واک باندې د دوی چې کومه قبضه وه هغه مکمله شوې ده. دوی دا اعلان هم کړی دی چې دوی به د ملک انتظام چلولو لپاره یو صدارتي شورا جوړوي. تفصیلات اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې ارباب محمود علینا.
د یمن شیعه حوثی قبایلو په سرخار سنا کې اعلان کړ دی چې دوی پارلیمان ختم کړي او یو نوی صدارتي کونسل جوړوي. په ټلویزیون باندې یوې بیانیه کې حوثی جنگیالو ویل دي چې دا 15 کسیزه کونسل به دوو کالو پورې د سنی اکثریتي هیواد انتظام چلوي. د جمعې پر ورځ د یمن صدارتي محل بهر راجمع شوی د حوثی جنگیالو مرستیالانو د اعلان باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د حوثی ویاند ویل دي چې زوړ پارلیمان اوس هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
يشكل بقرار من اللجنه الثوريه مجلس وطني انتقالي عدد
دويتي د حسين انقلابي کمیټي به یو موقتی قومي اسمبلی منتخب کوي چې په 1555 غړو باندې به مشتمل وي. د زیاده کړه چې د زوړ پارلیمان غړي به هم په دې کې ګډون کولی شي.
يتولى رئاسه الجمهوريه في المرحله الانتقاليه.
د حسين جنګالو ویان وای چې د نوي اسمبلی به د 15 کسیزه صدارتي کونسل انتخاب کوي. د یمن پخوانی صدر دوه اونۍ وړاندې پس له هغه استعفا ورکړه کله چې حوثی وسلوالو په صدارتي محل باندې حمله وکړه او د صدر د اوسېدو ځای ګیرای وکړه. صدر د دې سور زورستو په سرکاري توګه خپل استعفا وړاندې کړه او زیاته کړه چې هغه نور خپل صدارتي فرایض ترسره کول جوګ نه دي. اخوا د امریکای خارجه وزارت ویاندې میری هارف د جمعې په ورځ ویل دي چې په یمن باندې د یاغیانو کنټرول باوجود به په یمن کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د واشنگتن هڅې جاري وي.
There are a set of security forces inside Yemen that we are working with, that we have been working with, and that we're continuing to work with.
مونږ په یمن کې د نننه امنیتي ځواکونو سره کار کوو. دوی سره مونږ مخکې هم کار کولو او آینده به هم کار کول جاری ساتو. میرمن هاف ویلی دی چې واشنگتن به خاغلی هادی د یمن صدر ګڼل تر هغه جاری ساتي تر څو چې پارلیمان د هغه استعفا منظور نه کړي. میرمن هاف زیاته کړې ده چې واشنگتن د سیاسي منتقلې باندې نظر ساتلې ده.
Obviously it's a very fluid situation on the ground. We are closely monitoring developments.
یقینا چې په ځمکه باندې صورتحال ډېر نازک دي او موږ د حالاتو څارنه کوو. امریکایي د یو داسې سیاسي حل لپاره غږ کړی دی چې په یمن کې د چا هم مفادات وي د هغې ټول پکې ګټه وي.
د وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو دغه راپور د ډیوا راجو زموږ همکار محفوظ جلیل وړاندې کړی و. اوس ارباب محمود علي د امریکا قومي چې کوم امنیت ته دغه تګلارې په اړه یو راپور وړاندې کوي، تاسو به هم ورته راګرځو.
د وایټ هاوس د قومي امنیت سلاکار سوزن رایس وی هر ورځ خپل سحر په نړیوال کچ د موجود خطرو په حق له د معلوماتي غونډه شروع کړي. رئیس د واشنگتن بروکینګز انسټیټیوټ کې راغون شوی خلکو ته وویل کده ایبولا د ناروغۍ را مخته کېدل وي او کده روس زور زیاتې د دې چیلنجونو د مخنیوي لپاره د امریکا د مشرۍ بغیر به د نړۍ یو بیخي بدل شکل وو.
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine.
زمونږ بغیر به یوکرین کې د ګامونو روس هیڅ قیمت نه ادا کول. اوس د روس کرنسی په زوال ده او روس د نړیوال قوانینو د پروا نه کولو غټ قیمت ادا کوي. زمونږ بغیر به د آی ایس آی ایل د پرمختیا په خلاف هیڅ قسمه پوځي یا د شپیتو ملکونو عملیات نه وو. همداسې د موسمي تبدیلۍ په حق به نړیوال لوزنامه هیڅ امکان نه لرلو. د امریکا د خارجه پالیسۍ په حق رئیس د صدر اوباما هغه وینا بیا تکرار کړه. خبره دا نه ده چې ګنې امریکا مشري کوي، بلکې څنګه مشري کوي. د وایټ هاوس په ویبپاڼه د قومي امنیتي تګلارې وروستۍ وینا کې هاغلی اوباما دا خبره ښکاره کړې که هر څه امریکا د طاقت د مقام نه د نړۍ مشري کوي، خو د ده په وینا د دې مطلب دا نه دی چې مونږ کولی شو یا مونږ کوشش وکړو چې په نړۍ کې د پیدا کوونکي هر ګام رخ بدل کړو. د امریکا صدر دا هم ذکر کړی، د ده په وینا مونږ به د خپلو بنیادي ګټو ته د ورپېښو خطرو په خلاف په خپل سر ځواب کوو، خو کله چې مونږ د ډیرو ملکونو سره ګام پورته کوو نو بیا لا نور زیات مضبوط یو. رئیس وی همدا په شریکه ګامونه عراق او شام کې د اسلامي ریاست وسطوالې ډلې د کمزوري کولو او تباه کولو کې لیدلې شوې دي.
Destroyed nearly 200 oil and gas facilities that fund their terror and push them out of territory.
موږ په شریکه د ISIL په سونو واستوال ختم کړی دي او دوی ته د آمدن نږدې 200 د ګیس او تیلو مرکزونه متباه کړی دي.
نوښوند کې ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره مبارزه کوونکې تحریک ISIL د فروری په دریم تاریخ یو ویډیو خوره کړی ده. په دې کې د ISIL په قید کې د اردن د شاهي هوایي فوج هواباز معوز القصاصبی یو پنجره کې په سوزولو خودلې شوی دی. د اردن د دغه هواباز د دیناتر سقتل په باب لا صدر باراک اوباما ویلي دي چې د کیپټن القصاصبی او سلاز لورتیا او د خپل ملک او د کورنۍ د خدمت د جذبه د هغه افاقي بشري اقدارو سرګندونه کوي کم چې د ISIL د بوزدلې او د محرومیت په مخالفت کې ولاړ دي، ځکه چې دنیا د ISIL فلسفه رد کړې ده. په ټلویزیون خپل تقریر کې صدر باراک اوباما دا هم ویلي دي چې دا د دې تنظیم د وحشت او ظلم یو بل مثال دی. د زیاته کا زما خیال دی چې په دې به ISIL لا د ماتې ورکولو دپاره د جنګیدونکو عالمی اتحاد مضبوطه اراده نور یو په دوه مضبوطه شي. د کال 2015 د شروع کېدو نه را په دې خوا کیپټن القصاص بی دریم داسې تن دی چې ISIL یې په خپله ولقه کې قتل کوي او دنیا ته ښکاره کوي. ISIL په جنوري کې د دو جاپانیانو د هارونا یوکاوا او د کینجی ګوټو د سرونو د قلم کولو ویډیوګانې هم خوري کړي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د دغو دو جاپانیانو سړو د قتلولو غندنه کړې ده او د 1 جنوري په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دوی ناترسه قتل یو ځل بیا د ISIL د ناترسه او تندرو ایجنډي څرګندونه ده. جان کیری زیاته کا چې امریکا به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې جاپان سره اوګه په اوګه ولاړه وي. صدر باراک اوباما د فروری په لومړۍ تاریخ د CNN نامتو خبریال فرید زکریا سره خپل یو مرکه کې دا پیشنګوئی کړې ده چې د ISIL غوندې ترهګر ډلې به عقوبت ماتې خوري، نه یوازې د عالمی اتحاد د کوششونو په سبب، بلکې په دې هم چې دوی سره صداسې فکر نشته چې عام خلک ځان ته رامات کړي. صدر اوباما زیاته کا چې ISIL د خونړو او د ترقینه د ډیر لری پاتې خلکو یو ټولې دی، څوک چې په داسې خیالي دنیا کې اوسیږي د کمې چې دې دنیا سره د تلو هیڅ ټوک نه جوړیږي. که د ISIL پوره جاج واخیستی شي نو دوی سره د حکمرانۍ هیڅ تګلاره نشته. دوی د نوي خلافت د قیام خبرې خو کوي، خو د دوی په باب له څوک هم په دې خام خیالۍ کې نه دی پروت چې دوی سره د خلکو د خېټو مړولو یا خلکو له د تعلیم ورکولو او یا د یوې چلیدونکې معاشرې جوړولو بندوبستونه هم ګینشته دی. ښاغلی اوباما د خپلې وینا په اخیر کې ویلي دي چې ISIL سره د دوی جنگ په مذهبي بنیاد نه دی، ځکه چې د مسلمانانو لوی اکثریت هغه اسلام نه مني د کم تشریع چې ISIL کوي. د دوی خلاف په جنگ کې زموږ د کامیابۍ لپاره مونږ دا ډیره ضروری ده چې هغو 99.9% مسلمانانو سره ودرېږو چې موږ سره د امن، قانون او د سوکالۍ مقصدونه شریک دي.